السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي وخت ما خام شپږ بجې شوې ز اکرام الله اکرامو په دې نیم ساته پښتو خبری مجله کې هرکلی کوم. د ترکی لومړی وزیر افغانستان ته خپل سفر په لړ کې د افغان حکومت د سولې لپاره ملاتړ کړی دی. افغان حکومت وایي چې د ډیورن په کرخه ازغان تار غزول د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې مرسته نشي کولی. دا یو شمیر نور مهم کورنۍ او نړیوال مسایل مو په دې نیم ساته خبری مجله کې راټول کړي دي. پایل له خبرونو کوو چې سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د ترکیې صدر اعظم وایي وسلوال طالبان باید له سولې لپاره له روان فرصت څخه استفاده وکړي. د پښتون ژغورنې د روان غورځنګ په ملاتړ په ننګرهار کې تعصن پیل سو. د اپوزیسیون فعالان او ژغورونکي وایي چې د سوریې په دوما سیمه کې د کیمیاوي وسلو په یوه مشکوکه حمله کې په لسګونو کسان وژل سوي. د ترکیې صدر اعظم وایي وسلوال طالبان باید د سولې لپاره له روان فرصت څخه استفاده وکړي. بین یلی یلدرم چې نن په یو ورځني سفر کابل ته تللی و، له اجرائیه رئیس عبدالله سره تر کتنې وروسته په یوه کنفرانس کې وویل ترکیه د سولې د ټینګښت په برخه کې ښه تجربه لري.
طالبان باید له دغه تاریخي فرصته استفاده وکړي او هغه له لاسه ورنکړي. اوس د دې وخت را رسیدلی چې طالبان د سولې له پروسې سره یو ځای شي. ترکیه د تروریزم پر وړاندې د مبارزې او د سولې د ټینګښت په برخه کې ښې تجربې لري او د دې مسئلې ملاتړ کوي. تروریستان ته باید اجازه ورنکړل شي چې سولې ته ستونزې پېښ کړي.
ښاغلی عبدالله کنفرانس ته په خپلو خبرو کې وویل د ترکیې له صدر اعظم سره نن له دغه هیواد څخه د غیر قانوني افغان کډوالو او د جمهور رئیس اول مرستیال عبدالرشید دوستم پر ستنېدو هم خبرې وسوې. د ترکیې چارواکو تر دې مخکې اعلان کړی و چې شاوخوا 600 غیر قانوني افغان کډوال به له خپلې خاورې څخه وباسي. د ترکیې صدر اعظم د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني سره هم پر ځینو مسایلو خبرې وکړې. د پښتون ژغورنې د روان غورځنګ په ملاتړ نن د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې هم د فعالانو پرلت یا تحسن پیل سو. په ننګرهار کې د کونړ میشتو د شورا مرستیال محمد انور سلطانی له دواړو ولسونو په خیبر پښتونخوا کې د روان زنګ د ملاتړ غوښتنه وکړه.
د منظور پښتونه په مشرۍ باندې ټولو ځوانانو ته سلام اچوم چې ټول افغانان مو تر شا ولاړ دي د ازادۍ لپاره، د استقلال لپاره، د غوښتنې لپاره اواز پورته کوي.
تب د اصل کې دا چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړو او مشرانو نن د پېښور پر رینګ روډ یوه لویه جلسه وکړه. د غورځنګ مشرتابه او برخوال غوښتنه لري چې د پولیسو هغه افسر د محاکمه سي چې په کراچۍ کې د یوه وزیرستاني ځوان نقیب مسعود په وژنې تورن دی. قبایلي سیمې د لبمونو پاکې سي، امنیتي ستونزې د کمی او د خلکو د ځورونو مخه دی ونیول سي. بېګنا کسان د لبند خوشي او د ورکو کسانو د موندنې لپاره د کوټلي اقدامات وسي. د پښتون ژغورنې د حرکت په ملاتړ په کابل او نورو ولایتونو کې هم غونډې سوي دي. بلخوا په کندهار کې نن فعالانو په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره د سولې یا تحسن خیمه ودروله. د دغه پرلات یوه برخوال ناصر مبارز رسنوی ته وویل
افغانستان په مختلفو ولایتونو کې خیمه درول سوي دي، حرکتونه په وجود راغلي دي. فقط د سولې تر شعار لاندې موږ هم دغه یو د سولې شعار بدرګه کوو او په ټوله سیمه خصوصا لوی افغانستان کې د افغان ملت لپاره سوله غواړو.
تر دې مخکې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې هم د سولې پرلت یا تحسن پیل سوی و. افغان پوځي چارواکي وایي د اورزګان په خاص اورزګان ولسوالۍ کې په مځکنیو او هوایي حملو کې تر شلو ډیر تروریستان وژل سوي دي. د افغانستان په جنوب لویدیځه حوزه کې د 215 اتل قلو اردو ویان محمد صادق عیسی نن رسنوی ته وویل
په نتیجه کې 22 تنه وسلوال ترهګر وژل سوی دي، لس تنه زخمیان دي. همدارنګه یو میل پیکا، یو میل کلشینکوف د دفاعي امنیتي ارګانونو لاسته ورغلی دی او یو تعداد مختلف درنې سلاګانې د دښمن مکمل له منځه تللې دي.
دغه پوځي عملیات په تیرو 4 ساعتونو کې سوي دي. دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د اپوزیسیون فعالان او ژغورونکي وایي د سوریې په دوما سیمه کې د کیمیاوي وسلو په یوه مشکوکه حمله کې په لسګونو کسان وژل سوي دي. دا د سوریې په ختیځه غوطه کې وروستۍ سیمه ده چې د یغنو تر ولکې لاندې ده. په اپوزیسیون پورې تړلې یوې ډلې چې د سپینو خولیو په نوم پیژندل کیږي او د فعالانو نورو ډلو ویلي پرون ناوخته د هلیکوپټرو لخوا دمشق ته څیرمه پر دوما هغه بیرلي بمونه چې دننه پکې زهرجن ګاز ځای پر ځای سوي وه د خلکو د سالنډۍ او د سا د بندېدو سبب سوي دي. تر اوسه دغه راپورونه چې دمشق او د هغه متحد مسکو جالي بللي د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید سوي. په دې مشکوکه کیمیاوي حمله کې د وژل سوو کسانو د شمیر په اړه ضد او نقیض راپورونه ورکول سوي دي. د اپوزیسیون اړوندې ډلې وایي چې د وژل سوو کسانو شمیر له 40 تر 80 پورې رسیږي. د اوکراین په کریمیا سیمه کې چې د روسیې په کنټرول کې ده، چارواکي وایي 15 کسان هغه وخت وژل سول چې یو ټرین له مینی بس سره ټکر سو. تر نننې پیښې وروسته لږ تر لږه 3 کسان د ټپونو له کبله په روغتون کې بستر سوي دي. ویل سوي چې وژل سوي کسان د مینی بس مسافر و. په جرمني کې تحقیق کوونکي وایي هڅه کوي دا معلومه کړي چې یو 43 کلن سړی ولې پرون په غربي ښار مونستر کې خپل موټر د خلکو پر ډلې ور برابر کړ. د پولیسو ویان اندریاس بوده ویل احتمال لري چې په پیښه کې نور کسان هم دخیل وي.
شاهدان او مدارک ښایي چې له موټر څخه نور مشکوک کسان ښایي تښتیدلي وي. په دې اړه څېړنې روانې دي، دقیق معلومات نشته.
په هغه پیښه کې 2 کسان وژل سوي او 40 کسان ټپیان سوي دي او حمله کوونکي وروسته ځان په ډزو وژلی دی. د هنګري په نننیو پارلماني انتخاباتو کې د خلکو د ګډون اندازه زیاته وه. دا په اصل کې ده چې شیاړخی صدر اعظم ویکتور اوربان هڅه کوي د صدارت درېیمه دوره وګټي. ښاغلي اوربان نن سهار د خپلې رایې تر کارونې وروسته وویل،
موږ د اروپایي ټولنې غړي او ټولو نړیوالو سازمانونو ته وفادار یو. موږ به د خپل هیواد ګټو ته لومړیتوب ورکړو، ځکه له خپل هیواد سره مینه لرو او د ښې راتلونکي لپاره یې مبارزه کوو.
د انتخاباتو دفتر ویلي نن پر ځایي وخت د ماپښین 3 بجې پورې د انتخاباتو پر شرایطو برابرو 42% کسانو خپلې رایې کارولې دي. د نظر پوښتنو له مخې د ښاغلي اوربان ګوند به اکثریت ترلاسه کړي.
له سالم محمد سالم د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د ترکی لومړی وزیر افغانستان ته د خپل یورزنی سفر په ترڅ کې له افغان ولسمشر او اجرایی رئیس سره کتلی دی او د افغان حکومت د سولې لپاره هم ملاتړ کړی دی.
صدراعظم ترکیه از طرح پیشنهادی صلح حکومت افغانستان استقبال کرد و گفتند که آماده همکاری در بخش تامین صلح در افغانستان هستند.
د جمهوری ریاست د دفتر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی و افغان چارواکی وایي د پاکستان لخوا پر ډیورنډ کرښې د موانع جوړول له تروریزم سره په مبارزه کې مرسته نه کوي.
د اغزنو سیمانو په غځولو سره یا حتی دیوالونو پر جوړولو سره تروریزم او ترهګري در منځ نه شي تللی.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا د دفتر ویان قادر شاه په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د برتانیا حکومت په دې اړه غور کوي چې په سالیزبوري ښار کې مسموم شوی پخوانی روس ایجنټ او د هغه لور ته په امریکا کې په بل نوم د استوګنې امکان برابر کړي. د دې ترڅنګ نور مطالب هم لرو. د خبري مجلمو تر شپږنیمو بجو د را سره پاتې شي. ترکیه له طالبان غواړي چې له رامنځته شوي فرصت نه په استفادې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدریم نن په کابل کې د افغان حکومت له اجرایی رئیس عبدالله سره د خبري ناستې پر مهال طالبانو ته د افغان حکومت د سولې له وړاندیز هم هرکلی وکړ. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله بیا د خبري غونډې ته وویل چې افغانان په بیلابیلو برخو کې د ترکیې مرستو ته د قدر په سترګه ګوري. په همدې حال کې د ترکیې صدر اعظم له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره هم د مهمو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. نور حال حدیث پردیسه نه کوي.
د ترکیې صدر اعظم وی په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره باید طالبان رامنځته شوی تاریخي فرصت له لاسه ورنه کړي. بنیلی یلدریم چې په ورځني سفر کابل ته راغلی د یکشنبې په ورځ د افغان حکومت له اجرایی رئیس سره یې بیګړې خبري ناستې ته وویل چې تروریستانو ته باید اجازه ورنه کړل شي چې د سولې پروسه له ننګونو سره مخ کړي.
Bu tarihi fırsatı en iyi şekilde değerlendirmesini arzu ediyoruz.
دای وی طالبان باید له دغه تاریخي فرصت نه استفاده وکړي او هغه لا سور نه کړي. اوس دې وخت را رسیدلی چې هغه یعنی طالبان د سولې پروسې سره یو ځای شي. ترکیه د تروریزم پر وړاندې د مبارزې او د سولې د ټینګښت په برخه کې خې تجربه لري او له دې مسلې ملاتړ کوي. تروریستانو ته باید اجازه ورنکړل شي چې سوله وننګوي. د ترکیه صدر اعظم دغه شان شمنه وکړه چې هیواد به په امنیتي او دفاعي چارو کې له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. خاغلی یلدریم د کابل او اسلام آباد تړ اړیکو ته په اشاره سره ویل چې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم سفر د اړیکو د خولي لپاره نیک ګامو. له ترکیې نه د افغان کډوالو راستنیدنه د افغان ترک خوانځو کمیت او کیفیت د سوداګریزو چارو پراختیا او د کابل او انقره ترمنځ د اړیکو لا پیاوړتیا هغه مهم مسایل وو چې د ترکیې صدر اعظم او د افغان حکومت د اجرایي رئیس ترمنځ پرې بحث وشو. د ترکیې صدر اعظم بن علي الدریم سره په دغه سفر کې د هغه هیواد د کابینې 15 وزیران د پارلمان یو شمیر غړي او سوداګرو ملتیا کوله. په ورته وخت کې یادې خبري ناستې ته د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وویل چې ترکیې په افغانستان کې له افغان ځواکونو سره په ګډه د سولې د ټینګښت په برخه کې قرباني ورکړي دي. د ښاغلي عبدالله په خبره افغانستان او ترکیې له پخوا راهیسې ښې اړیکې پاللي او افغانان په بېلابېلو برخو کې د دوی ملاتړ او مرستو ته په درنه سترګه ګوري.
در مقابله با تروریزم هم فکر هستیم.
د وی د تروریزم پر وړاندې د مقابلې په برخه کې دوی له مونږ سره هم فکر دي او د سولې لپاره د افغان حکومت له هڅو هرکلی وکړ. مونږ له همکارۍ څخه مننه کوو. دغه شان له دې هم هرکلی کوو چې دوی د درې اړخیزې سرمشریزې لپاره زمینه مساعده کړه. خغلی عبدالله ویل چې دا ناسته به هم د افغان سولې د هڅو په دوام وي خو د دغې ناستې د اړخونو او دقیقې نیټې په اړه یې جزئیات ورنه کړل. له دې سره هم مهاله د ترکیې صدر اعظم د یک شنبې له غرمې وروسته له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم ولیدل. د جمهوري ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل چې د ترکیې صدر اعظم له خغلی غنی سره په کتنه کې ویل چې د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت د سولې پروسې ملاتړ کوي او په دې برخه کې د هر ډول همکارۍ په اړه چمتووالی وښود. د ولسي جرګې یو شمیر غړي کابل ته د ترکیې د صدر اعظم سفر ګټور او د سولې د ټینګښت پر لور مثبت ګام بولي. د ولسي جرګې غړي رحیمې جامید یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې ترکیه له پاکستان او هم له طالبانو سره ښې اړیکې لري او په افغانستان کې هم په اړه عمومي نظر بد نه دی. د غلي جامید په خبره کې ترکیه وغواړي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ښه منځګړیتوب کولای شي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راديو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
افغان چارواکي وایي د پاکستان لخوا پر ډیورن کرخي د موانی او جوړول له تروریزم سره په مبارزه کې مرسته نه کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا نن ازادي راډیو ته وویل چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د موانی او جوړولو پر ځای عملی اقداماتو جدیت ته اړتیا ده. د پداسې حال کې چې د بریتانیا د پوز لوی درستی د پاکستان د پوز له لوی درستی سره په لیدنه کې د ډیورن پر کرخي د موانی او جوړولو عملاتړ کړي. واصل وصال نور حال راکوي.
وروسته له هغه چې د بریتانیا د پوز لوی درستیز د پاکستان لخوا د ډیورن کرخې په اوږدو کې د تروریزم سره د مبارزې په هدف د موانیو جوړولو ملاتړ وکړ، افغان چارواکي وایي د موانیو جوړول د تروریستي فعالیتونو مخه نشي نیولای. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د دفتر وایي قادرشاه د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د تروریزم سره مبارزه سیاسي اراده او عملی اقداماتو پورې اړه لري. خغلی قدرشاوی د تورستی ډلو پټنځینه د کرخي هغه غاړي دي او د موانیو جوړولو پر ځای په کار ده چې یاد پټنځینه لمنځه یوړل شي.
د اغزنه سیمانه په غزولو سره یا حتی دیوالونو پر جوړولو سره تروریزم او ترهګری د لمنځه نشکلله. مهمه ده چې سیاسي اراده په وجود راشي ترڅو د تورستانو هغه امن پټنځینه چې په هغه خوا کې وجود لري پونخه او
لومنځ به ورشي. د سرګندونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د بریتانیا د پوز لوی درستیز پاتریک کارتر د پاکستان د پوز لوی درستیز قمر جاوید باجو سره په لیدنه کې د ډیورن کرخې په اوږدو کې د موانی ول جوړولو ملاتړ کړی دی. ایکسپریس ټریبیون خبرونه راپور ورکړی چې پاتریک کارتر د تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان رول ستایل او ویلي دي چې د پاکستان لخوا د ډیورن کرخې په اوږدو کې د موانی او جوړولو سره به د سرحدي سیمو په امنیتي وضعیت کې خوال راشي. پاکستان تیر کال د ډیورن کرخې په اوږدو کې د موانی او په جوړولو پیل وکړ او ویل چې په دې کار سره غواړي دواړو هیوادونو ته د تروریستانو د تګ راتګ مخه ونیسي. خو افغان حکومت د پاکستان په دغه اقدام کلک انتقادونه وکړل او ویل چې دغه کار د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د مرستې پر ځای د کرخې دواړو خواو ته د خلکو د دښنه او بلوالي لامل ګرځي. د افغانستان د ولسی جرګې دوهم رسیال امیر خان یار هم وایي د پاکستان لخوا د ډیورن کرخې پوګدو کې د موانی جوړول سم کار نه ده او بریتانیا چرواکي د خپلو ګټو په خاطر دغه کار ملاتړ کوي.
زه مخالفم چې ډیورن لاین باندې دی یو موانع جوړ شي چې هغه د زمنګ د خلکو ترمنځ یو دیوال یا یو ممانعت پیدا کړي. خارجیان د افغانستان او د پاکستان د منافع غم نه دی وړي، هغوی په دغسې مسایلو کې خپلې منافع لري، نو ځکه داسې اظهارات کوي. پاکستان او افغانستان دا مسایل درک کړي.
افغانستان د ډیورنډ کرښه په رسمیت نه پیژني او افغان چارواکو تل دا ویلي چې پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د وړخیزو اقداماتو حق نه لري. بلخوا د سیاسي چارو کارپوه فیض محمد سلام د پاکستان لخوا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د موانع جوړولو په برخه کې د برېټانیا ملاتړ ته په اشاره سره وایي چې برېټانیا اوږدمهاله پالیسۍ لري او په داشن دري سره غواړي د خپلو پالیسیو عملي کولو ته زمینه برابره کړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
افغان چارواکي وایي د پاکستان لخوا پر ډیورنډ کرښې د موانع جوړول له تروریزم سره په مبارزه کې مرسته نشي کولای. په دې اړه مو د واصل وصال راپور اوریده. د افغانستان دفاع وزارت د ایران د دفاع د وزیر هغه سرګندونې رد کړې چې ګواکې په عراق او سوریه کې د داعش اسلامي دولت ډلې تر ماتې وروسته د دغه ډلې مشران افغانستان ته انتقال شوي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد ارادمنیش نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په افغانستان کې د دغه ډلې پر ضد پراخ او پریکنده هوایي او ځمکني عملیات روان دي. په همدې حال کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي که ایراني چارواکي په دې اړه کوم اسناد او شواهد لري له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې سره دې شریک کړي. نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش ډلې لوی مشران په افغانستان کې نشته، بلکې یوازې د نوموړې ډلې سرګروپان په افغانستان کې جګړه پر مخ وړي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنیش د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې په نوموړې هیواد کې د داعش ډلې د مشرانو د شتون خبره تش تبلیغات وبلل.
دا صحیح نه ده چې د داعش لیدران دلته په افغانستان کې انتقال شوی دی. دا فکر کوم چې یو اشتباه دی او موږ د دغه مسائلو یا دغه تبلیغاتو په مقابل کې دا وایو چې نه، د داعش ځینې ترهګرې د پاکستان له خاورې نه دیخوا اوري.
ښاغلی رادمنیش دغه خبرې د ایران د دفاع د وزیر د هغو څرګندونو په غبرګون کې وکړې چې لاریشیا ټوډی ورځپاڼې سره په یوه تازه مرکه کې ویلي دي چې د داعش ډلې مشران په قاچاقي ډول افغانستان ته انتقال شوي دي. امیر حتمی چې په مسکو کې په خپلو دغو تازه سرګندونو کې که څه هم د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی، خو ټینګار یې کړی چې ځینو هیوادونو په عراق او سوریه کې د داعش مشرانو شاتګ ته اسانتیاوې برابرې کړي او افغانستان ته انتقال کړي. نوموړي دا هم ویلي دي چې په دغه هیواد کې په زرګونه داعش وسلوال موجود دي چې د یو شمیر په اړه د نظر یووالی نه دی موجود. ځینې وایي چې تر لس زرو پورې دي، خو افغان حکومت بیا کم ښودلی دي. داعش ډلې په افغانستان کې په 1995 کال کې د ننګرهار په اچین او یو شمیر نورو ولسوالیو کې فعالیت پیل کړ، خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په دې وروستیو کې په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې د دغه ډلې فعالیتونه او تحرکات د افغانستان و ولایتونو ته پراخ شوي دي. دا مهال داعش ډلې په عراق کې بشپړه ماتې خوړلې، سوریه کې هم له ورته حالات سره مخ دي، خو کله ناکله په دواړو هیوادونو کې په حکومتي ځواکونو چریکي حملې کوي. خو د دغه ډلې د مشر ابوبکر البغدادي په ګډون د لوړ پوړیو داعش مشرانو د ځای ځای ګوټي په اړه کره معلومات نشته. په افغانستان کې د داعش جنګیالیو په اړه بیلابیل ارقام ورکول کیږي، خو افغان ولسمشر شاوخوا لس ورځې وړاندې د تاشکند په کانفرانس کې ویلي وو چې له درنو تلفاتو سربیره لا هم په دغه هیواد کې تر 2000 داعش جنګیالي موجود دي. د پوځي چارو افغان کارپوهان له هغې ډلې باري اریز د ایران د دفاع د وزیر سرګندونې پروپاګانډا بولي او ټینګار کوي که نوموړی هیواد په دې اړه کوم اسناد او شواهد لري له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې سره دې شریک کړي.
دوی داسې کوم شواهد او اسناد مستند نه لري چې هغه نړیوال شي او د هغه پر بنسټ باندې خپل د ادعا ثبوت کړي. صرف او صرف یو تبلیغاتي جنبه لري دا خبرې، او دا د افغانستان په چارو کې زه مستقل لاسوهنه بولم او ایران باید داسې اعمالو څخه ډډه وکړي.
ښاغلی اره زیاتوي ایران غواړي په دا ډول څرګندونو سره افغان حکومت او دغه شان په سیمه کې امریکا ته ستونزې راولاړې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان بانک وایي دا وخت ډېرې پروژې په افغانیو تطبیقیږي او دغه پولي واحد ډېره ارزه د دې لامل شوي چې یو څه خپل ارزښت له لاسه ورکړي. دغه بانک وایان ایمل حشور ځینې نور فکټورونه هم د افغانیو د ارزښت په کمیدو کې مهم بولي، خو وایي دا وضعیت د اندېښنې وړ نه دی. د افغانستان د صرافانو ټولنه بیا د افغانیو ټیټي بیې اندېښمنه کړې، وایي چې د افغانستان بانک یې باید د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. یوسف زدران د موضوع په اړه راپور لري.
کڅم د بارنیو اسارو په ځانګړي ډول د ډالرو په بدل کې د افغانیو د بی د راټیټېدلو په اړه بیلابیل اندېښنې موجود دي، خو د افغانستان بانک وایي افغاني لام د ګاونډي هیوادونو د پولي واحد په پرتله کم ارزښت بایللی او دا مسله تر ډیره د مارکیټ په وضعیت پورې تړلې ده. د بانک ویان ایمل هاشور د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نورو فکټورونو ترڅنګ د ډالرو ډیره تقاضا او د افغانیو ډیره ارزه نور موارد دي چې د افغانیو ارزښت یې کم کړی دی.
خپل لیلام تر سره کوم او دغه خاطر بودیجه پاس شوه ده او مکات انکشافي کارونه پیل شوه دي او د دولت تادیات په پروژو کې اکثره په افغاني ده. د افغاني ارزه هم د لیلامل کې چې افغاني ارزښت یو څه راټیټ شي.
ښاغلی عاشور وایي د افغانستان بانک د نرخونو د ثبات لپاره لیلام ترسره کوي او د وارداتي انفلانسیون مخه نیسي. د مرکزي بانک د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د موادو اړوند انفلانسیون څه باندې 4% دی چې د سیمې د هیوادونو په پرتله څو برابره کم دی. دا په داسې حال کې ده چې څو کاله وړاندې د پیسو پړسوب یا انفلانسیون له دې هم کم و او هغه وخت یو ډالر د 40 نیولې تر 500 افغانیو په بدل کې بدلېده. دا وخت د کابل په بازارونو کې یو ډالر د 90 افغانیو اتیا پل بای بدلی کې چې د افغانستان د صرافانو د ټولنې په وینا په 13 یونیمه لسیزه کې ارزښت دومره نه و کم شوی. د صرافانو د ټولنې رئیس میر افغان صافی ازادي راډیو ته وویل د افغانستان بانک ځینې پالیسۍ د افغانیو ارزښت کم کړی او کچېرې د نوموړي بانک لخوا مداخله ونه شي لا اغیز کولی شي. له دې سره د اقتصادي چارو کارپوه داود نیازی ویلي اقتصادي فکټورونو ورخوا سیاسي موضوعاتو هم د افغانیو په نرخ منفي اغیز کړی دی.
سی ارخ پورې تړاو لري سیاسي مسایلو پورې، ځکه چې په اقتصادي لحاظ باندې د افغانیو لپاره چې کومې پالیسۍ وړاندې کېږي اوس مهال سمې دي او داسې یو کومه لویه اقتصادي پېښه نه ده رامنځته شوې چې د هغې په ترڅ کې افغانۍ بې ثباته شي.
ښاغلی نیازی وایي د دې لپاره چې د افغانیو ټیټه بیه د خلکو په اقتصاد او ورځنیو چارو ناوړه اغیز ونه کړي، باید کورني تولیدات ډیر او صادرات کم شي. دی وایي وارداتي هیواد ته د پیسو لوړ ارزښت په ګټه دی، خو که دا ارزښت ونه ساتل شي د بېوزلۍ د کچې لوړېدو او د پیسو پړسوب ته زمینه برابرېږي.
د یوسف زدران راپور مو اوریده. په افغانستان کې د سعودي په ملاتړ د پرلتونو او تحسنونو په لړ کې نن د ختیځو ولایتونو ولسونو په ننګرهار کې د سولې او حق غوښتنې په نوم د پرلت خیمه ودروله. د دې پرلت برخوال د سولې پراتک ټینګار کوي او په وینا یې ولسونه تیار دي چې د سولې د خبرو منځګړیتوب وکړي. په دې اړه له سیمې زموږ خبریال شاه محمود شینواری دا رپورټ راستولی.
له کله نه چې په کوزی پښتونخوا کې د حق غوښتنې پرلت پیل شو، په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم دا ناره په ګرمو ولولو بدرګه شوه. د یک شمې پورز د ختیځ سیمې ولسونو هم د پرلت خیمه ودروله او په کوزه پښتونخوا کې د پیل شوي پرلت د ملاتړ تر څنګ په هیواد کې د سولې او حق غوښتنې غږ پورته کړ. د پرلت ګډونوال وایي تر هر څه ورته د جګړې اوربن او سوله مهمه ده. د دوی له ډلې دوه تنو ګډونوالو ایمل سړوال او استاد محمد انور سلطانی وویل چې سوله د پروژې په ډول نه بلکې د ولسونو په منځګړیتوب راتلی شي. دوی د جګړې پر ښکېلو خواو غږ وکړ چې لومړی د درې میاشتو لپاره اوربن وکړي او ولس ته اجازه ورکړي چې د سولې خبرو منځګړیتوب وکړي.
منګه له ښکېلو غاړو طالبانو، افغان حکومت او نړیوالې ټولنې چې په سر کې امریکا د غوښتنه کوي چې جګړه ودروي، د سولې خبرې پیل کړي او د سولې د خبرې د پیل لپاره دوی باید اول درې میاشتې اوربند وکړي او ولس ته دا حق ورکړي چې دوی ترمنځ منځګړیتوب وکړي.
ایران باندې غږ کوم، په روسیې غږ کوم، په پنجاب غږ کوم او په نورو هیوادونو چې زموږ د افغانستان په مسله کې دخیل دي او د دې ګریډ جنګ یو برخه ده چې زما افغانانه زما ځوان نسله نور د غلامۍ زنجیر غاړه کې نه اچوي. موږ سوله غواړو.
د دې پرلت یو بل برخوال انجینر اباسین بهیر بیا په کوزه پښتونخوا کې د پیل شوي پرلت نه د ولسونو د ملاتړ ډاډ ورکړ او نوموړي دغه راز له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر کونړ د پاکستانی توغندیو د بریدونو مخه ونیسي.
بلان هغه هر ورځ دغه وریدونکو توغندیو زمونږ مور خور پلار رور او کوچنی لګیږي. مونږ د کوزنیو پښتنو د حق غوښتنې له بهیر څخه په اخلاقي او معنوي ډول کلک ملاتړ کوو او د خپل د وجود د یوې برخې په توګه یې درد حس کوو. پر نړیوالو مو غږ دا دی چې له کرخې هغه اړه د پښتون بلوڅ او هزاره غږ واوري او د حق غوښتنې ملاتړ دی وکړي.
په ننګرهار کې د پیل شوي پرلت برخوال وایي د سولې او حق غوښتنې دا خیمه به تر هغه ولاړه وي تر څو چې مبارزې رنګ نه وي راوړی.
اوس هم له ننګرهار زو د اروزګان پر خوا د دې ولایت اوسیدونکو وای فساد او خیالي پولیسو د اروزګان جګړه اوږده کړې ده. د اروزګان اوسیدونکو وای د پولیسو په لیکو کې شته فساد او په تشکیلاتو کې خیالي پولیس د دې لامل شوی چې د غلطه روانه جګړه اوږده او لا هم د تیرو دوو کلونو رئیس د مرکز سره د ټولو ولسواریو لارې وتړل شي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له اروزګان څخه راکوي.
په اروزګان ولایت کې روانه جګړه چې اوس کابو دوه کلنه کېږي اوسیدونکي سخت اندېښمن کړي او د ژر پای ته رسېدو غوښتنه یې کوي. دوی نیوکې کوي چې په دغه ولایت کې امنیتي ځواکونه په خپلو فعالیتونو کې پاتې راغلي په داسې حال کې چې ټول امکانات هم په واک کې لري. دوی وایي چې په دغه ولایت کې هیڅ امنیت نشته او د اصلاحاتو په نوم خو هیڅ هم نه دي ترسره شوي او هر پلاوی چې راځي نو بیرته بې پایلې ستنېږي. اروزګانی اوسیدونکو د یو غونډې پر مهال د کورنۍ چارو وزارت څخه راغلي پلاوي څخه وغوښتل چې د پولیسو په لوک کې اصلاحات راولي او روان حالت ته د پای ټکی کېږدي.
د ټول ولسوالۍ تشکیل 2011 تنه پولیس دي چې ماشي اجرا کېږي په کمبوتیا 802 نفر تن خیالي پولیس ماشي دا یې ده. په مرکز ترینکور کې بیا د ټولو شته پولیسو شمېر باید 1803 شپېته تنه وي چې اوس مهال یوازې 1209 تنه.
جنادي مهین صاحب په اروزګان کې امنیت نشته. جنادي مهین صاحب په اروزګان کې تلالي د تلالي
اروزګان ولایت ته د کورنۍ چارو وزارت څخه د راغلي پلاوي مشر سالم احساس بیا د اروزګانیانو د دې غوښتنو په ځواب کې ژمنه کوي چې د پولیسو په لوک کې به ډېر ژر اصلاحات راوستل کېږي.
دا کار امانه شروع کړی ده. فعلا دوه ټیمه امانه کافي کي او درې ټیمه به د شنبې په ورځ باندې خیر راورسېږي او دا به خپله خپل کار کې ادامه ورکړي. بل نقطې نظر دي کوم تاسو نه څه په شاوخوا کې پرسونل کې ده څه په نورو مسایل کې ده د هغې باندې کار شروع ده چې موږ وکړی شو دا سره تنظیم کړو او موږ واقعا هم ملي پولیس یو او زموږ پولیس باید ملي شي او باید ملي وي.
خلک وایي د حکومت ژمنې ورته ځکه د منلو نه دي چې ډېرې تکرارې سوي خو لږ یې هم نه دي پلی سوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم د دغه ولایت خلکو د ناوړه حالات په اړه خپل غږ تر مسؤلینو رسولی وو خو مثبته پایله یې نه وه ورکړې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د دې خبری مجلې وروستی راپور. د راپورونو له مخې د برتانیا حکومت په دې اړه غور کوي چې په سالیزبوري ښار کې مسموم شوی پخوانی روس ایجنټ او د هغه لور ته په امریکا کې په بل نوم د استوګنې امکان برابر کړي. سیرګي سکریپال او د هغه لور یولیا سباند یو مشمخ کې دیو ډول کیمیاوي مواد په وسیله چې د برتانیا حکومت وایي په پخوانی شوروي اتحاد کې جوړیدل مسموم شول. نور حال د احمد تکل پر راپور کې.
د سنډي ټایمز ورځپاڼې د راپور لمخې د برتانیا حکومت غواړي چې د روسیې د استخباراتو پر پخوانی جاسوس سیرګي سکریپال او د هغه پر لور یولیا د راتلونکو حملو د مخنیوي او هغو ته د یو نوي ژوند د چمتو کولو په مقصد دواړو ته نوي هویتونه ورکړي او احتمالا په متحدو ایالاتو کې نوی ژوند ورته برابر کړي. سنډي ټایمز د برتانیا د استخباراتي ادارې MI6 د چارواکو له قوله راپور ورکوي چې وایي دوی د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA له چارواکو سره په دې اړه خبرې کړي. د ورځپاڼې د راپور له مخې برتانوي چارواکي وایي ښایي سکریپال او د هغه لور خپل نوی ژوند په امریکا، کاناډا، استرالیا یا نوی زیلاند کې چې له برتانیا سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو موافقه لري پیل کړي. خو یو استخباراتي سرچینه چې د سنډي ټایمز په وینا د خبرو لجریانه با خبره ده ورسپانه ته ویلي چې په غالب ګمان دوی به امریکا ته واستول شي، ځکه هلته د دوی د وژنې چانس کم دی او په نوي هویت ساتنه یې اسانه ده. د برتانیا حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې. د برتانیا او روسیې ترمنځ اړیکې وروسته له هغه ترینګلې شول چې د روسیې د استخباراتو دا پخوانی جاسوس او لور یې په زهرو مسموم شول. دوی د مارچ په 14 نیټه په سالزبوري ښار کې پر یوه چوکۍ په بېسده حالت کې وموندل شول او اوس په یو روغتون کې تر علاج لاندې دي. یولیا له پیښې یوازې یوه ورځ مخکې د خپل پلار لیدو ته چې له نږدې او کلونو راهیسې په برتانیا کې اوسیږي سالزبوري ښار ته رسېدلې وه. برتانوي چارواکي وایي دوی د اعصابو د یو ډول فلجونکي ګاز په وسیله مسموم شوي دي. برتانیا پر روسیې د دې حملې تور لګولی، دا یې یو عمدي قتل بللی او له مسکو څخه یې د دې پیښې په اړه وضاحت غوښتی، خو مسکو په دې قضیه کې لاس لرل رد کړي دي او برعکس تور لګوي چې دا برید په خپله برتانیا کړی.
درنو دوستانو، وخت شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. دا خبری نیم ساعته پښتو مجله مو همدلته پای ته رسیږي. راتلونکي نیم ساعت